عموما در شهرها تلویزیون و رسانه‌های تصویر مردم می‌بینن. یک علتش هم مردم ما شاهد تغییرات در خرجات بودیم از برنامه‌ها. ممکن است که مردم با این فرهنگ که پس فیدبک بدن یا هم به مردم پس
فرهنگ
خود رسانه آشنایی ندارن.
سلامت باشید. تشکر زیاد استاد گرامی. شنونده عزیز، برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تا یک ساعت دیگر با همکارم سلطان محمد سرور باشین.
تشکر لهمکار آرزو غیاسی او ملمتخه. وقت د سهار پوره لس بجی دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز سلطان محمد سرور د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې د روسیې لویو چارواکو سره د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې د دوړو هیوادونو د همکاري په حق خبري کوي. نور مطالب او ریپورتونه هم لرو، خو پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په خوست کې د ملي اردو په یوې پوستې نن سهار برید وشو. نن په کابل کې د کانکور د ازموینې یو بل پړاو ترسره کیږي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د پاکستان د ملیشیا ځواکونو په یو روزنیز مرکز باندې برید شوی دی او په سوریه کې یو هوایی برید لسګونه کسان وژلي. د خبرونو تفصیل. نن سهار شاوخوا شپږ بجې د خوست په یعقوبی ولسوالۍ کې د افغانستان د ملي اردو په یوې پوستې باندې د موټر بم یو برید وسو. په خوست کې د ملي اردو د رسنیو دفتر وایي یو سرباز وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان دي. د رسنیو دفتر زیاتوي چې د موټر بم له چاودنې وروسته یاغیانو په پوسته برید پیل کړ چې نښتې یو ساعت دوام وکړ. رپورټ وایي چې نوي عسکر سیمې ته رسېدلي او د ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ بدل شوی دی. وسلوالو طالبانو د برید پړه په غاړه اخیستې. ټاکل شوی نن په کابل کې د 1995 کال د 12 ټولګي له فارغانو څخه د کانکور ازموینې څلورم پړاو ترسره سي. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند فیصل امین ازادي راډیو ته وویل چې د ازموینې پروسې د شفافیت او د درغلیو د مخنیوي په هدف په لومړي ځل له بایومیټریک سیستم څخه کار اخیستل شوی دی.
د بایومیټریک چې دوه مرحله ای او پروسه ده، اول مرحله دغه پروسه په مخکې له دې نه چې امتحان برگزار شي دا پروسه تطبیق کیږي، او بیا د امتحان په ورځ کې هماغه ورځ چې امتحان برگزار کیږي هماغه ورځ دوباره هغه خلک ریچیک کیږي متقاضیان او بایومیټریک تطبیق کیږي چې د عوضی نه یو کس د بل کس په ځای باندې چې امتحان ورکړي د هغې نه مخنیوی کوي.
د روان لمریز کال لپاره د کانکور ازموینې درې نور پړاوه له تېرې اونۍ په کابل کې پیل شوي دي. د افغانستان د کرنې وزیر اسدالله زمیر ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په پام کې لري د کابل د شنه کمربند پروژې له مخې په نوي لمریز کال کې 1500 هکتار ځمکه کې نیالګي کینوي. ښاغلی زمیر د نوي کمپاین په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
پلان ما بر حدود 350,000 نهال در کمربند سبز است و ای تا 400,000 هم خواهد برسه، و در این وقت ما بر حدود ولایت کابل در حدود 50,000 تا 60,000 نهال به ارگانهای مختلف توزیع کردیم که اونا هم نهالشانی کنند. این شامل ایجاد باغهای نو نیست، بر بخش باغداری هم نهال غرف میشه که باغهای مثمر ماست.
د کرنې وزیر وویل چې د غنمو تولید، د زعفرانو کښت، د اوبو لګولو، د کانالونو بیا رغول، فارمونه جوړول او په ځانګړې توګه ښځو ته په کور دننه د باغچو جوړول هغه پلانونه دي چې راتلونکی کال به عملي کیږي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ټیمونو ترمنځ په هند کې د روانو سیالیو په لړۍ کې دوهمه یوه ورځنۍ نړیواله لوبه روانه ده. د افغانستان ټیم پچا وګټله او بیټنګ یې پیل کړ. افغانستان په 22 اوورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره 126 رنزونه کړي دي. افغانستان د دغو سیالیو په ترڅ کې لومړۍ یوه ورځنۍ نړیواله لوبه ګټلې ده. د پاکستان د ملیشه ځواکونو یو چارواکی وایي چې دوه انتحاري برید کوونکو نن سهار د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د سرحدي ملیشه ځواکونو د روزنې په یو مرکز برید کړی چې د نښتې په نتیجه کې یو ملیشه او برید کوونکي وژل شوي دي. د دولتي ملیشو قماندان لیاقت علي خان وایي برید کوونکي نن سهار دغو پوځي تاسیساتو ته داخل شوي وو او کوشش کاوه چې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله رامنځته کړي. هغه وویل چې ساتونکو ژر عکس العمل وښودو او یو بریدګر یې وواژه. دوهم برید کوونکی کله چې چاودیدونکی واسکټ په ګولۍ ولګېده وچودو او ووژل شو. قماندان لیاقت علي خان وویل چې دوه نور ملیشه چې په دې نښته کې ژوبل شوي دي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. راپورونه وایي په سوریه کې په یو جماعت د هوایي برید له کبله لسګونه کسان وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د سازمان مشر رامي عبدالرحمن وایي په دې برید کې لږ تر لږه دوه څلوېښت تنه وژل شوي او تر سلو ډېر ټپیان شوي دي. خو په سوریه کې دننه فعالانو د دې برید له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنه ښودلی دی. د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور له مخې د دغې پیښې قربانیان هغه کسان وو چې د برید پر مهال په لمانځه ولاړ وو. د القاعده شبکې یو اورپکی چې په سعودي عربستان کې زیږیدلی د امریکا د یوې محکمې لخوا په افغانستان کې د دوو امریکایانو د قتل په قضیه کې مجرم وپیژندل شو. د نیویارک یوې محکمې پرون د ابراهیم سلیمان عدنان هارون په نامه دغه کس مجرم وګڼه. عدنان خپله محکمه کې نه و او د محاکمې جریان یې له محبسه تعقیبوه. نوموړی په 2012 کال کې د ایټالیا لخوا امریکا ته سپارل شوی و. او اروپایي اتحادیه وایي په تیر 2018 کال کې څه باندې 1,200,000 کسانو په اروپایي هیوادونو کې پناه غوښتې ده. په هغه راپور کې چې پرون د یوروستات احصایې د ادارې لخوا خپور شو راغلي چې اکثریت دغه پناه غوښتونکي د سوریې، افغانستان او عراق وګړي دي. د دغه راپور د ارقامو له مخې د هغو کسانو شمیر چې تیر کال یې په اروپا کې پناه غوښتې تر 2015 کاله لږ وو، خو اوس هم تر 2014 کاله یې شمیر ډیر دی. د دغو کسانو شاوخوا 80% په جرمني کې پناه غوښتې ده. د خبرونو پای. وخت د ورځې 10:00 او 2 دقیقې شوې. درنو اوریدونکو، زموږ غاک په منځنۍ څپه 1290 او FM 100.5 له آزادۍ رادیو اوري. د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیلي رپورټونه په خبرونه کې په ګډه اورو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په مسکو کې روسی چارواکو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو او د مخدرو موادو خلاف د ګډې مبارزې په اړه خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې امنیتي چارواکي وایي د دغې لارې د خلاصېدو په صورت کې هر ډول امنیتي تدابیر نیولې دي.
منګه ورته تیاری لرو، مشکل نشته د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا سرحدي پولیس الحمد پخوا په پرتله ښه تجهیز شوي دي.
د تورخم لاره چې تقریبا له یوې میاشتې راهیسې تړل سوې چارواکي تمه لري چې نن به پرانیستل سي. د افغانستان ملي جبهه وایي د سولې لپاره نه د حکومت او نه د وسلوالو طالبانو تګلاره روښانه ده. په کابل کې د کورنیو لپاره یو سینما جوړه شوې او د هالند د وروستیو انتخاباتو په اړه په دغه هیواد کې د میشت افغان کارپو سره مرکه لرو.
هالند واحدترین مملکت دی د اروپا په سطح باندې چې خلک پر امن خلک دي او خلک مینناک خلک دي، ولسه بالخصوص ډیر مینناک په نسبت د ګوندونو نه.
د هنګری ولسمشر یو قانون لاسلیک کړ چې لمخې په دغه هیواد کې ټول پناه غوښتونکي توقیف او په کمپونو کې ځای پر ځای کیږي. د افغانستان د تحولاتو په اړه د لویدیځو ورځپاڼو لیکلې هم درته خبرو. نور مطالب هم لرو او د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیز پروګرام مه هیروي چې دا برخه یې په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري برابره کړې ده. د د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر چې په مسکو کې دی تمکیږي نن د روسیې لویو چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی ښاغلی اتمر له روسي چارواکو سره د تروریزم او نشه یي توکو په وړاندې مبارزې په برخه کې د کابل او مسکو پر همکاریو بحث وکړي. له دې سره هممهاله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره ورځ وویل چې هیواد یې چمتو دی د تروریزم او نشه یي موادو له منځه وړلو په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. فریبا ظاهر نور جزئیات لري.
ظاهراً د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار او روسي چارواکو ترمنځ د بحث اساسي برخه د توندلاري د کوکنارو د کښت او د نشه یي موادو د قاچاق پر وړاندې مبارزه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی اتمر نن له خپل روسي سیال نیکولای پتروشیف او د هغې واد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. دوی په مسکو کې د مارچ پر 18 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او له خپل روسي سیال سره ګوري او د افراطیت سره پر مبارزې د کوکنارو د کښت او قاچاق د مخنیوي او هم به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو اړیکو مفصل خبرې وکړي. مسکو تیره میاشت د یوې شپږ اړخیزې غونډې کوربه و چې پکښې د افغانستان د سولې په اړه بحث وسو. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هند او روسیې استازي شامل وو. تر دې وړاندې مسکو منلې وه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې په هدف یې له طالبانو سره مخامخ اړیکې نیولې دي. که څه هم کابل هغه مهال د مسکو او طالبانو ترمنځ پر اړیکې انتقاد وکړ، خو اوس د کابل اداره خوشبینه ده چې روسیه وکولی سي د سولې خبرو ته د طالبانو پر هڅولو کې رول ولوبوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ وایي روسیه له طالبانو ځانګړې غوښتنې مطرح کړې چې کابل هرکلی وکړ.
وزارت امور خارجه
دی وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې یوه اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې له طالبانو سره اړیکه د افغانستان د سولې او ثبات ته راوستو لپاره وه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې څلور عمده اصله ومني. لومړی، د افغانستان اساسي قانون ومني. دوهم، له تروریستي کړنو لاس واخلي. دریم، د سولې په اړه د افغانانو خپلمنځي خبرو باندې باور پیدا کړي. او څلورم دا چې له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. مسکو ته د ښاغلي اتمر له سفر سره هم مهاله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره مرستې ته آماده دی. پوتین په مسکو کې د افغانستان د نوي سفیر د باور لیک تمنلو په ترڅ کې وویل چې روسیه حاضره ده د تروریزم او نشه یي موادو په لمنځه وړلو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. روسیه له افغانستان څخه اروپا ته د مخدره موادو د قاچاق تر ټولو عمده لار ګڼل کیږي. روسیه وړاندې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د ناامنیو د غځېدو له کبله اندېښنه ښودلې وه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې امنیتی چارواکي وایي د دغې لارې د خلاصېدو په صورت کې هر ډول امنیتی تدابیر نیول سوي دي. د پاکستان حکومت تیره میاشت تر پرله پسې تروریستي حملو وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې وتړلې. که څه هم تیره اونۍ د تورخم او سپین بولدک لارې د دوو ورځو لپاره پرانستل سوې او شاوخوا 15,000 کسان له دواړو لارو تیر سول، خو لا هم زرګونه کسان او په سوداګریزو مالونو بار لارۍ له دې لارو تیرېدو ته انتظار باسي. یو افغان چارواکی د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه لار به نن پرانستل سي. پوښتنه دا ده چې دغه زرګونه کسان به په څه ډول د افغان ځواکونو له تالاشۍ تیریږي او څومره د ډاډ وړ دي. هغه پوښتنه ده چې د تورخم د سرحدي ځواکونو قومندان محمد ایوب حسین خیل سره فریبا ظاهر مطرح کړي.
پاکستان کې او ویزا پاسپورت د لو دغه راغل افغانستان ته داخل شو چې زریان د دوه ورځو کې دوه ورځې وروسته پاکستاني لور چې د پتورخم کې بند اجرا کوي هغه لاره بیرته د افغانانو په مخ او د هغه مهاجرو په مخ ته راته کوي لاره بند کړي.
خو اوس تاسو معلومات نشته چې څونه افراد او څونه موټر اخوته ولاړ دي.
دقیق معلومات موږ سره نشته،
بله موږ داسې راپورونه لرو سنخل صاحب چې د دروازې ها خواته په زرګونو کسان نور هم انتظار دي، د دوی سره موټر هم دي چې لاري موټر یا د سوداګرو موټر چې باید دې خواته راوړي. اوس کچیرې دغه زرګونه کسان د لاري په خلاصېدو سره د افغانستان خاورې ته راوړي، آیا افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې دغه ټول کسان تلاشي کړي، یا موټر یا د خپل پیاده کسان چې راځي د دې وړتیا سته؟
موږ ورته تیاری لرو، مشکل نشته د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا سرحدي پولیس الحمد پخوا په پرتله ښه تجهیز شوي دي، تعلیم تربیه لیدلې ده او په خپل مسلک کې ټول وارد شوي دي او په دندو باندې بوخت دي. دوی کوی شي چې خپل ټول وطنوالو ته دارکوي، تر څنګ هغه د تګ راتګ زمینه مساعد شي او د وسایطو لپاره
بله. استاد خصب، ما دا پوښتنه ځکه مطرح کړه چې ځینې اندېښنې داسې په افغانستان کې شته چې ګوکې هغه کسان چې راځي کېدای سي چې دوی سم تلاشي نسي، او کېدای سي په دوی کې ځینې داسې کسان هم راتیر سي چې له ځانونو سره چاودیدونکي مواد راتیر کړي یا سلاح او مهمات راتیر کړي. تاسې هم دغسې یو احتمال وینئ ورته تدابیر لرئ؟ یعنی کدی سی چې دا
تیارې لرو، دا خو تور سړک دا ترانزیت سړک دا عدالته خو موږ ته مشکل نشته. موږ انشاء الله د دې توانایي لرو چې هر هغه غیر قانوني اجناس وسایل واغ انفلاقه مواد چې غواړي افغانستان کې د موږ د ولسونو ژوند نارامه کړي، موږ ډېر جدي د دې مخنیوی کړی ده. هغه غرنۍ راځي چې هغه د نورستان او کونړ ننګرهار غرنیز صفري نقطې دي، هلته هم موږ د دې توانایي لرو چې موږ د افغانستان د نظام دښمنانو هغه ټول تحرکاتو په مقابل کې ورته غاښماتونکی جواب بالکل لکه څنګه چې مخکې موږ ورکړی. د تورخم لار خو دا خو ترانزیت سړک ده او مشکل بنی انشاءالله.
محمد ایوب حسین خیل د تورخم د سرحدي ځواکونو قوماندان د امنیتي تدابیرو په هکله خبرې وکړې.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ په منځنی چپه 1289 او اف ام 100.15 ل آزادۍ رادیو اوري. د آشنا رادیو خبرونه د مخام لو بجو تر د سهار تر وو بجو په همدې چپو اوریدلی شي. راځو د خبرونې مطالبه ته. د افغانستان نوې ملي جبهه وایي چې د سولې لپاره نه د افغان حکومت او نه د وسلوالو طالبانو تګلاره روښانه ده. د دغې جبهې مشر انوار الحق احدی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ده په ملاتړ جوړې شوې غونډه کې له دواړو لورو وغوښتل چې د سولې لپاره خپل پلانونه روښانه کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې افغان حکومت د سولې او پخلاینې لپاره واضح تعریف لري، او هر هغه څوک چې تاوتریخوالي او زور زیاتی ته نه وایي پر وړاندې یې د سولې دروازه خلاصه ده. یوسف زدران د موضوع په هکله تفصیلي رپورټ لري.
د افغانستان نوی ملي جبهه چې ځان د حکومت سیاسي اپوزیسیون نوموي وایي چې وسلوال طالبان دې د پسلنیو عملیاتو پر ځای راتلونکی فصل د سولیزو فعالیتونو په نوم ونوموي. د دې جبهې رئیس انوارالحق احدی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل پکار ده چې دواړه لوري یو بل ته د جنګي ګواښونو پر ځای د راتلونکي لپاره د سولې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. هغه وویل د سولې د پروسې د ناکامۍ دلیل خپله افغان حکومت او وسلوال طالبان دي.
که پلان صلح خود را روشن سازد، طالبان باید از خواهشات غیر معقول بگذرد.
دیوی ملی جبهه په طالبانو غږ کوي چې د سولې لپاره خپل پلان روښانه کړي. طالبان باید له غیر معقوله غوښتنو تیر شي. ملی جبهه په طالبانو غږ کوي چې د حملو پر ځای د راتلونکي پسرلی د سولې په نوم ونوموي. زموږ جبهه په حکومت هم غږ کوي چې د سولې پلان واضح کړي،
هم بر حکومت و هم بر طالبان می اندازه.
دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو د سولې لپاره د افغان حکومت بیا بیا غږ ته د نه ځواب ورکړی دی. له دې سره جمهور رئیس غنی ویلي که چیرې طالبان سولې ته حاضر نشي په قطر کې به د دې ډلې غیر سیاسي دفتر وتړل شي. که څه هم د حکومت سیاسي اپوزیسیون حکومت او طالبان دواړه د سولې په نه راوستلو پړه بولي، خو له دې وړاندې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي تر هغې چې د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرې ترسره نشي د سولې د پروسې کامیابیدل ممکن نه دي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې د سولې لپاره افغان حکومت ټولې هڅې کړي او اوس هم له طالبانو سره له شرایطو پرته خبرو کولو ته چمتو دي.
دروازه صلح باز است. ما
دی وی د سولې دروازه خلاصه ده. مونږ هر وخت او په هر ځای کې خبرو ته چمتو یو. حتی مونږ د خبرو مخکې هیڅ شرط نه لرو. هیله لرو چې مقابل لوري هم لوړاندې هیڅ شرط ونه لري. بسم الله دې وکړي. وخت دې وټاکي چې خبرې سره وکړو.
شروع کړم مذاکره.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه عبدالبصیر حقیار وایي چې حکومت باید له نظامي او سیاسي اړخه خپل ځان پیوړی کړي تر څو وسله وال طالبان پوه شي چې له سولې پرته د حل بله هیڅ لار نشته.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 1289 او اف ام 100.15 اوري. د خبرونه په دې برخه کې ګورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان د تحولاتو په هکله څه لیکلي دي. اجمل اند دغو ځینو مطبوعاتو ته کتنه لري.
د هیل خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د افغانانو لپاره د امریکا د ځانګړو ویزو ایسایوي موضوع یاده کړې ده. خبرونه وایي هغه افغانان چې هیله من وو د امریکایي ځواکونو سره د کار په بدل کې به د امریکا ویزه ترلاسه کړي، تېره اونۍ ورته کابل کې وویل شول چې د دوی د ویزو غوښتنې به نوري ونه منل شي. خبرونه زیاتوي دا هماغه ډله افغانان دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره اوږه په اوږه د همکارۍ په ترڅ کې د امریکا د ویزو د دې ځانګړي پروګرام کې د شمولیت لپاره خپل ځان له خطر سره مخ کړی وو. د امریکا د متقاعدو سرتیرو یوې ډلې چې د وی اف ای آی په نوم یو بنسټ رامنځته کړی د هیل خبرونې ته ویلي دوی دا نوی اقدام ردوي. د متقاعدو امریکایي سرتیرو د دې بنسټ چارواکو ویلي د افغانستان او عراق له هغه اتباعو سره چې د امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کړې ژمنه شوې وه چې دوی کولی شي د خوندیتوب لپاره امریکا ته ولاړ شي، خو امریکا په خپلې دې ژمنې وفا نه ده کړې. د دې بنسټ چارواکو پوښتنه راپورته کړې او وایي څنګه څوک له امریکایانو سره کار وکړي چې پوهیږي د ورځې په پای کې د ګواښونو په منځ کې یوازې پرېښودل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه اونۍ مخکې وویل دا ځانګړو ویزو سهمیه په تمامې دود او د دې ویزو له ترلاسه کوونکو سره د مرکو بهیر د مارچ له لومړۍ نیټې سنډولی دی. یو شمېر امریکایي سناتورانو د دې اعلان په ځواب کې د سه شنبې په ورځ د افغان ترجمانانو لپاره د 2500 ویزو د صدور له یهد امریکا سنا ته وسپارله. ویل کېږي چې دا مهال تر 10 د زیاتو افغان ترجمانانو د ویزو غوښتنې تر غور لاندې دي. کابل کې د امریکا سفارت د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د کډوالۍ په اړه اجرایوي فرمان پاکله په ټولنیزو رسنیو کې د شایعاتو برخلاف هغه افغانان چې قانوني ویزې ولري کولی شي د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړي. د واشنگتن پوسټ رسپانې بیا د هغه افغان په اړه یوه لیکنه خپره کړې چې د امریکا فدرالي محکمې له امریکا څخه د ایستلو مخه ونیوله. رسپانې لیکلي د امریکا فدرالي محکمې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغه اقدام مخه ونیوله چې غوښتل یو افغان چې په همدې ځانګړې ویزې امریکا ته رسېدلی وو بیرته افغانستان ته ستون کړي. رسپانه وایي مخکې له دې چې امریکا د مهاجرت د ادارې چارواکي د افغان بیرته خپل هیواد ته واستوي، د امریکا د استیناف محکمې د دې کس د مدافع وکیل د فوري غوښتنې په ثواب کې نوموړي ته په امریکا کې د موقت استوګنې اجازه ورکړه. د افغان چې هویت یې د په خپله غوښتنه نه دی څرګند شوی د دوشنبې په شپه د نیویارک هوایي ډګر ته رسېدلی وو. د دې افغان مدافع وکیل وایي چې نوموړی پرته له دې چې وکیل ته لاسرسی ولري 6 ساعتونه په هوایي ډګر کې په توقیف کې ساتل شوی وو. د روانې میاشتې په پیل کې هم امریکایي چارواکو په هوایي ډګر کې امریکا ته د یوې افغاني کورنۍ چې د اس آی وي په ځانګړې ویزه دغلته رسېدلې وو مخه نیولې وه، خو وروسته د لاس انګلس یوې محکمې په ورته پرېکړه کې امریکا ته د دې کورنۍ د ننوتلو اجازه ورکړه.
هغه کورنۍ چې غواړي په سینما کې فلم وګوري اوس کولی شي د کابل ښار د کورنیو لپاره لومړی سینما ته ورشي. دغه سینما یوازې د کورنیو لپاره ده او ښځې هم کولی شي پکې فلمونه وګوري. کورنۍ د دې سینما چې ګلکسی نوم لري هرکلی کوي. ملالی بشیر په دې اړه تفصیلي ریپورت لري.
په کابل کې د کورنیو لپاره یوه سینما جوړه شوې ده او دا په کلونو کې لومړی ځل دی چې کورنۍ د هالیوډ او بالیوډ فلمونه د سینما پر لویه پرده کتلای سي. په افغانستان کې چې ښځې یوازې د کور تر څلورو دیوالو محدودې کېږي، اوس له خپلو کوچنیانو او میړو سره کولای سي فلمونه وګوري. د کابل یو اوسیدونکی چې حلیمه لغمانی نومیږي سینما ته له خپلې کورنۍ سره تللې او له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دا یې ډېره ښه تجربه وه.
ما ځکه سینما ته راغلم، ما ته ډېر خوشایند و، ډېر خوشاله وم، ځکه چې زه اوس پورې نو مثلا سینما سره ما ځل مو چې زه لاړم ډېر ښه فضا او ډېر ښه آرامی و ډېر خوشاله وم.
ډېرې وختونه د کابل سینما او تیواز نارینه لیدونکو ورځي او د چکچکو په ژغ او سیګریټو په دود کې فلمونه ګوري. خو د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې کله چې یو کال مخکې ګلکسی سینما جوړ سو دا لومړی سینما و چې پر مجردو سړو یې د معینو ساعتونو لپاره بندیز ولګاوه او دا هغه وخت و چې یوازې کورنۍ فلمونه پکې کتلای سي. دا اقدام ځکه سوی چې کورنۍ له ځورونې دود او بې ځایه چلند سره مخامخ نسي. شپاړس کاله مخکې به د کورنیو لپاره کوچنۍ میلې هم له امکانه لیرې خبره وه. د افغانستان په کورنۍ جګړه کې سینماوې له منځه ولاړې او وروسته طالبانو پر هر ډول فلمونو بندیز ولګاوه، خو اوس کورنۍ سړي ښځې او کوچنیان د سینما له مخې په قطارونو کې د ټکټ اخیستلو لپاره ولاړ وي. فرانسه خبری اژانس لیکي افغان حکومت اوس هم له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې دی او د دې هیواد اوسیدونکي نه یوازې له امنیتي تهدیدونو سره مخامخ دي، بلکې ښځې د یو شمېر سړیو له خوا له ځورونې سره مخامخ کیږي. ابوبکر غرزی چې د کورنیو لپاره د دې سینما له جوړونکو څخه دی، فرانسې خبری اژانس ته ویلي کله چې کورنۍ د سینما په سالون کې دننه وي هلته هیڅ بل چا ته د ننوتلو اجازه نشته، څو کورنۍ د خوندیتوب احساس وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د هالند د وروستیو انتخاباتو په هکله مرکه لرو. د هالند په پارلماني انتخاباتو کې د ازادۍ او دیموکراسي لپاره د خلکو حاکم ګوند د مسلمانانو او کډوالو د مخالف ګوند پر وړاندې برائی ترلاسه کړ. د صدر اعظم مارک روتا ګوند چې د 2012 کال په انتخاباتو کې یو څلوېښت څوکۍ ګټلې وې، دا ځل یې درې دېرش څوکۍ وګټلې، خو افراطي ملتپال ویلي دي چې په بل ځل انتخاباتو کې به دوی بریالي شي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کډوالو پر وړاندې منفي احساسات په زیاتېدو دي، په هالند کې ډېر افغانان د افراطي ملتپالو پر وړاندې د حاکم ګوند د بریا په اړه څه نظر لري؟ احمد اکل په دې اړه په هالند کې لمیشت افغان کارپو ادریس خلیل سره مرکه کړي او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې آیا په بل ځل انتخاباتو کې د افراطي ملتپالو د بریا چانس ته او کنه؟
احتمال د دې خبرې ډېر شته چې پر روانو انتخاباتو کې دغه نشنلست ګوند یا د اسلام ضد یا د مسلمانانو ضد ګوند چې کوم یو دی او مشري د خیت ویلدر په غاړه ده، پر روانو انتخاباتو کې د دې ګټونکي ثابت شي. تیر انتخاباتو کې دا ګوند دریم راغلی او سکالې چوکۍ زیاتې شوې، دویم شو، نو را روانو انتخاباتو ته سل په سلو کې امکانات دې شته چې دا وګټي.
په کومو دلایلو تاسو داسې فکر کوئ؟
دلایل واضح دي. د اروپا په سطح باندې اوس ډېر داسې راشتیزم سرچینه اغستې د امریکې د تیر شوو انتخاباتو نه، او په زمن کې په هالند کې دغه نوموړی ګوند د ډېر پخوا راهیسې هم په همدې هڅه کې دی چې خپل هیواد ته د مهاجرینو مخنیوی وکړي، د مسلمانانو مخنیوی وکړي. هغه جرایم چې د کډوالو لخوا اجرا کیږي په دې مملکت کې د موجوده حکومت یا د موجوده ولس مخې ته کېښودل شي، ورته ووایي چې موږ د کډوالو او یا د مسلمانانو سره په دې مشکل یا په دې تکلیف باندې اخته یو، موږ نه غواړو چې دا خلک زموږ په وطن کې رست کی او دا زموږ په وطن کې آینده مشکلات سره موږ یا زموږ ولس مخامخ کیږي.
د هالند د انتخاباتو روان جریان د جرمنی او د فرانسې دغه د مهاجرینو ضد یا د مسلمانانو ضد تحرکات د ملت پالو لخوا دا سره تړلی دي او که د هر هیواد بیل بیل دي؟
هالند واحد ترین مملکت دی د اروپا په سطح باندې چې خلک پر امن خلک دي او خلک مینناک خلک دي، ولسې بالخصوص ډېر مینناک په نسبت هم د ګوندونو نه، ولسی کله نه غواړي چې دوی د مذهبي شخړې په خپل وطن کې پیل کړي. بهشکه هغه مخالفه ډلې چې د اسلام ضد ډلې دي، افراد کلمن وهي یا فرض مثال نېشنلستان دي، دوی اړیکې لري، ډېرې نږدې اړیکې د فرانسې سره لري، ډېرې نږدې اړیکې د جرمني سره لري. خو چېرته په فرانسې کې دا ګوندونه، دا مخالف ګوندونه په ګټه باندې تمامېږي یا د ګټې په طرف باندې ځي، نو امکانات شته چې تاثیر په هالند باندې پر روان انتخابات کې ولري.
کچرته دا افراطی ملتپال ګوندونه په هالند، په جرمنی، په فرانسا او په نورو اروپایي هیوادونو کې واک تر رسیدي، لکه څنګه چې تاسو وایي چې دا احتمال هم شته. په اروپا کې د ډیره افغان کډوالو ژوند او ټولنیز مسؤلیت ته ستاسو په نظر کوم ګواښ شته؟
په هالند کې به نسبتا د نورو مملکتونو کم وي. یو دلیل دا دی په هالند کې افغانان چې د 15 کاله یا 15-10 کاله کې تم افغانان دلته پراته دي، یا دا اوس چې په 10 کالو 15 کالو کې راغلي دي دا افغانان، او مجموعي ډول څومره افغانان چې دلته په هالند کې دي، دوی په هر انتخاباتو کې دوی به طرفه پاتې شوي دي. د جرایمو کچه ډیره کمه ده، او د خوالي او په دې ټولنه کې د دوی ډیر یو دروند نظر موجود دی. د درس، د تعلیم، د کار، د قوانینو په تطبیق کې افغانان ډیر عمده رول لوبولی د هالند په ټول ولایتونو کې. خو احتمال په نور مملکتونو کې د افغانانو د ضرر ډیر دی نسبتا د هالند.
په هالند کې میشت افغان کارپو ادریس خلیل په دغه هیواد کې د وروستیو انتخاباتو د نتایجو په هکله نظر څرګند کړ. د هالند په پارلماني انتخاباتو کې د ازادۍ او دیموکراسۍ لپاره د خلکو حاکم ګوند د مسلمانانو او کډوالو د مخالف ګوند په وړاندې بری ترلاسه کړی دی. درنو اوریدونکو، د سټوډیو ساعت خي چې د ورځې 10:30 شوې، په پاتې نیم ساعت خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام لرو، او په هنګري کې د کډوالو د وضعیت په هکله یو ریپورت هم درته خبرو. خو مخکې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. نن سهار شاوخوا 6 بجې د خوست په یعقوبی ولسوالۍ کې د افغانستان د ملي اردو په یوې پوستې باندې د موټر بم برید وسو. په خوست کې د ملي اردو د رسنیو دفتر وایي یو سرباز وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان دي. نن په کابل کې د کانکور د ازموینې یو بل پړاو ترسره کیږي. سبا شنبه په کابل کې د سرسبزۍ کمپاین پیلېږي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ټیمونو ترمنځ په هند کې د روانو سیالیو په لړۍ کې دوهمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه روانه ده. افغانستان په یو دیرسم اوور کې د دوو لوبغاړو په بایللو سره 168 رنزونه کړي. د پاکستان د ملیشیا ځواکونو یو چارواکی وایي دوه انتحاري برید کوونکو نن سهار د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د سرحدي ملیشو د روزنې په یو مرکز برید کړی چې د نښتې په نتیجه کې یو ملیشیا او برید کوونکی وژل شوی دی. په سوریه کې یو هوایی برید لسګونه کسان وژلی دي. او اروپایي اتحادیه وایي تیر کال څه باندې 1,200,000 کسانو په اروپایي هیوادونو کې پناه غوښتې ده. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو په منځني څپه 1290 او FM 100.15 اوري. د هنګري ولسمشر هغه قانون لاسلیک کړ چې لمخې په دغه هیواد کې ټول پناه غوښتونکي توقیف او په کانتینری کمپونو کې ساتل کیږي. دغه قانون به زرګونه هغه پناه غوښتونکي اغیزمن کړي چې د بالکان هیوادونو له لارې هنګري ته تللي او په اروپایي هیوادونو کې د اوسېدو په تمه دي. په دغو پناه غوښتونکو کې افغانان هم شته. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
دا د هنګری پر پوله په ترانزیت زون کې د پناه غوښتونکو ژغ دی چې په کمپ کې د ژمي سړې شپې ورځې تیروي. په دغو کسانو کې چې د افغانستان په ګډون له بیلابیلو هیوادونو راغلي دي ماشومان هم شته. د هنګری ولسمشر یانوش ادر هغه قانون د چاشمې پر ورځ توشي کړ چې لمخې به یې تر 14 کلونو لوړ عمر لرونکي پناه غوښتونکو توقیف او په کمپونو کې ځای پر ځای کیږي. د دغو نویو اقداماتو پر اساس ټول پناه غوښتونکي د هنګري خاورې ته له داخلېدو سره سم او ټول نور چې له مخکې د هیواد ته ورغلي نیول کیږي او هغو کمپونو ته انتقالیږي چې خونې یې له کانتینرونو جوړې سوي دي. دوی به د دوسیو تر ارزونې پورې ونهسي کولای چې له کمپونو بهر ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د هنګري د حکومت دغه اقدام د نړیوالو مقرراتو خلاف وباله. د دغه ادارې ویاندې سیسیلی پاویلی ویلي
In practice, it means that every asylum seeker, including children, دا اقدام په عمل کې په دې معنا دی چې د ماشومانو په ګډون به هر پناه غوښتونکی د اوږدې مودې لپاره پر پوله په هغو کنټینري خونو کې توقیف وي چې اغزي لرونکي مزي ترې تاو دي. دا نوی قانون د نړیوالو او اروپایي اتحادیې د مقرراتو له مخې د هنګري لخوا د ژمنو سرغړونه ده او پر هغو ښځو ماشومانو او نارینه وو به ناوړه فزیکي او رواني اغیز ولري چې له وړاندې یې سختې ګاللې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یونیسف هم ویلي چې دا پریکړه به ماشومان له سختې ناهیلۍ سره مخامخ کړي. د پناه غوښتونکو په اړه دغه نوي قانون ته د تیرې سیشن بیا پرځ د هنګري پارلمان هم په قاطع اکثریت رای ورکړه. هنګري 2015 میلادي کال له سربیا او کروشیا سره پر پوله پوځ ته ورته اغزن سیم غځولی او له دې هېواده یې په غیر قانوني ډول د داخل سویو پر زرګونه کډوالو د ایستلو او آن زنداني کولو امر ورکړی دی. د حکومتي سرچینو په حواله د روان کال له پیل راهیسې 1004 کسانو له دې هېواده د پناه غوښتنه کړې ده. دا اقدام د هنګری د حکومت لخوا د پولو قانوني تړلو یو برخه ده چې معنا یې دغه هېواد ته د پناه غوښتونکو نه پرېښودل دي. د اروپایي اتحادیې د شمیرو له مخې تیر میلادي کال څه باندې 1,200,000 کسانو په اروپایي هېوادونو کې د پناه غوښتنې تقاضا کړې ده چې ډېری یې د افغانستان، سوریې او عراق دي. یوازې له افغانستان څخه 1,380,000 کسانو تیر کال په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو درو هلان وری سلامونه او نیکی هلی ومني. درنو اوریدونکو له تیرو څو کالو را په دې خوا د هیواد پاکسر ولایتونو او په ځانګړي ډول د کونړ په مرکز کې خلکو خپل سری او د خاري نقشې پرته ودانی جوړې کړې دي، چا د سرک په سر او یا هم چا خپل کور ته لا سرک هم نه دی پریخي. خلک ولې د نقشې او د خاري ماستر پلان پرته ودانی جوړوي؟ آیا حکومتي مسولینو یې کله پوښتنه کړې او که کړې وي ولې خلک په دغه ډول ودانیو پیسې لګوي چې سبا د سړک په پراخېدلو او یا هم د خاري ماستر پلان په پلي کېدلو سره یې ودانۍ ړنګېږي؟ دې او دې ته ورته پوښتنو ته به زموږ ګران مېلمانه هر یو خیبر ډګر محمد ناصر ملنګزی او صادق الله سیار ځوابونه وایي. درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایو. خیبر ډګر دا راته ووایه چې په اسدآباد کې څومره ودانۍ چې جوړې شوې او یا جوړېږي د ماستر پلان سره برابرې او د نقشې سره برابرې جوړېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انوري صاحب ډېره زیاته مننه تاسو ته او همداراز د ځوان فکر د خپرونې مینهوالو ته او د دغه بحث ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پرته له شک چې د خاري پرمختګ لپاره یا د خاري ستونزو د هوارېدو لپاره خاري پلان او ماستر پلان ډیر مهم وی چې لبد بخته په کونړ ولایت کې د 1300 کلونو پر مهال چې کوم درغونی او د پرمختګ کارونه تر سره شي بي دي، لبد بخته باید وایم چې په دغه ودانیو کې یا په دغه پرمختګي چارو کې هغه اساسي پلان په پام کې نه دی نیول شوی. یعنی ودانۍ په خار کې کڅه دولتي ودانۍ دي یا هټۍ دي او همدارس کده خاریان خپل شخصي ملکیتونه دي، هغه د نقشې او د پلان او د ماستر پلان سره مطابق نه دي جوړ شوی. خو لا هم زمونږ غوښتنې د ځوانانو په حیث باندې هم دا وی چې د خپل حکومت نه د خپل ادارې نه غوښتنې کوو که چیرته دغه مسایل د ودانۍ او جوړول په خپل سره همداسې دوام ولري، ماستر پلان په پام کې ونیول شي، نو دغه شته ستونزې بلات سوچند شي په راتلونکو کلونو کې، ځکه چې د کونړ نفوس هم ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې ده چې د خار سیستم مطلق د خار ورته نه شو ویلی. خو که د خار په بڼه چې یو څه وسل ته موږ په بازار کې لرو، په دې کې هم داسې ودانۍ دي چې هغه په ځای دی چې خلکو ته اسانتیاوې جوړې کړي، هغې نورې هم ستونزې جوړې کړي دي. نو ویره دا شته که چېرته د دغه شایانو مخه د خپل سر ودانیو مخه ونینیول شي، نو په راتلونکو څو کلونو کې به د کونړیانو شته ستونزې، البته د خاریانو شته ستونزې بلا سوچند شي.
ډېره مننه ملنګزی صاحب. که موږ د کونړ د مرکز اسدآباد سرکون ته وګورو یا هغه دولتي ودانیو ته وګورو چې دولت خپله جوړې کړي، اکثره خلک په دې باندې منتقاد کوي چې خپله دولت دغه ماستر پلان نه دی عملي کړی، نو د ولس نه به څنګه ګیله کوو؟
مننه نوري صاحب، تاسو یو د بحث درونو مېلمنو او ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې ډګر صاحب هم خاري ستونزو ته اشاره وکړه چې د اسداباد په ښار کې یک شخصي ودانۍ دی او که دولتي دي، دا هم د ماستر پلان له مخې نه دي جوړ شوي بلکې په خپل سر باندې شوي. خو په ټوله کې ستونزه دا ده چې تاسو په نورو هیوادونو کې وګورئ که یو څوک شخصي کور جوړوي او که په اصطلاح دولت څه کوي، نو دا پلان له مخکې نه جوړ شوی. زموږ په وطن کې خو یوه اساسي ستونزه دا ده چې ټول عمر جګړې دي او که حکومت پلان هم جوړ کړی بلکې نتواني دا ده چې عمل جامع نه ده ور اغوستي. بل زموږ ټولنه البته هم ستونزې لري په دې، و زمون د ټولنې خلک چې د سرک په سر ځمکه لري که د سرک څنګ کې لري یا که کرنې ځمکه لري هغه حاصل خیزوي، دې ته نه ګوري چې دغه ودانۍ کزو جوړوم یا دغه دکان کزو جوړوم یا بل څه. دا د راتلونکي لپاره ګټه زما دپاره ډېره لري که تاوان ډېر لري. یعنې خلک هم تر ډېره په خپل سری باندې اخته دي، کوم ځای کې چې زړه وړ هغه کوي. او بل دولت هم ناتوانه دی په دې برخه کې، ځکه یو خو ماستر پلان نه لري، قوي لري عملي کولی نه شي. او په څنګ د دې کې هغه څوک چې شخصی ودانۍ په خپلو شخصي ځایونو کې جوړوي او هغه په اصطلاح د ماستر پلان مطابق نه جوړوي، دا دی چې دولت یې مخه نه نیسي. او په خپل هغه خلک هم په دې ارزښت نه پوهېږي چې که یو وخت احیانا اړتیا د دې وي چې یو په اصطلاح دولت سرک جوړوي که زما په دې کور نقشه راشي نو دا کور به ورانیږي. یعنې دغه فکر زموږ د ټولنې د خلکو سره هم بیا نشته. نو دا یو عمومي ستونزه ده. زه فکر کوم چې یوازې د کونړ په کچه نه، د دمګړۍ زموږ ټول هېواد کې دغه شانې ستونزې چې هم دولتي ودانۍ او هم شخصي ودانۍ دا په غیر معیاري شکل او د ماستر پلان خلاف جوړې شوې.
صادق صاحب، که تاسو راته ووایئ چې د یو ښار جوړول دپاره لومړی کوم شرایط په پام کې نیول پکار دي؟
انور صاحب، کله چې د یو ښار جوړېدنه یا د یو ښار ساختمان رامنځته کېږي، دې کې باید زما په نظر پنځه خبرې په نظر کې ونیول شي. لومړی دا چې دې کې په لومړي سر کې باید زراعتي ځمکه په نظر کې ونیول شي. په دویم کې د دې د تجارت یا د بزنس ځمکه چې دا په نظر کې ونیول شي. درېیم یې د ښارګوټو ځمکه په نظر کې ونیول شي چې چرته خلک خپل کورونه جوړ کړي. څلورمه خبره باید نظامي ادارې په کوم ځای کې جوړ شي. او پنځم ملکي ادارې په کوم ځای کې جوړ شي. که چرته دوی ته خپل ځایونه صحیح انتخاب شي، نو زما په نظر دا د یو ښار جوړونې دپاره اقتصادي اهمیت لري. هغه په دې خاطر چې زموږ زراعتي ځمکه باید موږ په ودانیو ونه نیسو. هغه که د ښار جوړونې وي او د کور د کورونو جوړونې که د دولتي ځایونه وي او که شخصي با زراعتي ځمکه موږ په دغه شخصي کورونو باندې او په نورو بزنس په کارونو باندې باید ونه نیسو. موږ یوازې یوازې دغه خپل زراعت ته دغه کړو. د دې تر څنګ هغه ساحې چې د بزنس دپاره کاروبار دپاره د مارکیټ دپاره برابر دي، هغه ځای کې باید موږ خپل مارکیټونه تجارتي مارکیټونه جوړ کړو. دې تر څنګ هغه ادارې نظامي ادارې د دولت دا باید هم د دې ځایونه لږ څه په فاصله باندې موقعیت ولري. او د دې تر څنګ دولتي ادارې باید په دې ځای کې جوړ نشي چې هغه زراعتي ځمکې او یا د نظامي ځایونو سره نږدې وي. دولت دغه وظیفه لري چې باید خلک خبر کړي د خپل ماستر پلان. هغه څوک چې کور جوړوي هغه د دولت سره په تفاهم، د شاروالۍ سره په تفاهم خپل ځای جوړ کړي. د دولت نقشه والي، شاروالۍ نه نقشه والي او شاروالۍ دا وګوري که چرته دوی دا ځای د نقشې خلاف باید د هغې مخه ونیسي. یو خبر ورکړي، که د دې خبر نه وروسته ما خلک ودانۍ خپله جوړوي نو دې مسؤلیت بیا د خلکو.
د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، دا پروګرام تاسو له ازادۍ راډیو اورئ.
خبر ډګر دا راته ته ووایه چې لکه څنګه چې صادق الله سیار ویلې چې زمونږ اکثره دولتي ودانۍ، نظامي ودانۍ چې دي، کوم دفترونه چې دي، هغه په دغه وړو کې ښارګوټي کې راټول شوي دي. که د کومې خوانه مرمۍ راځي د دوی چې دغه ځایونه ولي، هغه ټول ولسي خلکو ته زیانونه رسیږي. او همدارنګه که چیرته دغسې د دولت خپل نظامي مرکزونه یا نور دغه د ښار نه ایستلی وي او په نقشې هغه ماستر پلان سره یې سم کارونه کړی وي، نن به دغه خلک دې ستونزو سره نه وي مخامخ. ستا په نظر باندې څومره مهم دي چې دغسې ماستر پلان سره سم ځایونه جوړ شي؟
انوري صاحب، یوازې د جنگ جګړو په حالاتو کې، یوازې د مرمیو یا د توغندیزو بریدونو په حالاتو کې نه، چې د کونړ نه له بده بخته چې کله ناکله دغسې رپورټونه موږ لرو په رسنیو کې، یوه لویه او اساسي ستونزه چې په کونړ کې ده، هغه دا ده چې د کونړ جغرافیوي موقعیت د کونړ اسداباد مرکز چې دی، او په دې مرکز کې چې اوس کوم ښار شتون لري، پراخ ځمکه نه لري او اساسي ستونزه او لوی ستونزه موږ ته همدغه زموږ د پراخ ځمکه نشتون موږ ته جوړ کړی دی. یو څلور خواو ته غرونه دي او سین دی ورسره، نو یو سین نه البته دوه سیندونه دي، نو زموږ نه ټوله ځمکه غرونو او دغه سیندونو نیولې ده. دویمه مسله دا ده چې د فکر کوم چې د شهید داود خان نه را په دې خوا چې دلته چې د مرکز اسلام آباد کې چې کوم څه دلته شتون یې درلود، د هغې نه راوروسته کلونه وړاندې دی دغه نظام په لومړیو کلونو کې چې کله دلته په هغه وخت کې اسدالله وفا والي و، خر دوکانونه چې وه پخواني او زاړه دوکانونه چې وه هغه وران شولو. خلکو دا تمه امید لري چې اوس به په ښار کې د مصرف پلان سره سم نوي کارونه ترسره شي، هټۍ به جوړې شي، خپلې ځانګړې ودانۍ به ولري، مارکیټونه به ځانګړې شي، نورې که دولتي او نظامي ودانۍ دلته په ښار کې شتون لري نو هغه باید په کم ځایونو کې وي. نو د خلکو توقع په دغه برخه کې ډېره زیاته وه، خو له بده بخته چې په هغه وخت کې چې دوکانونه وران شول یوازې د ښار په منځ کې سر په سر یولیکه په څیر باندې دوکانونه جوړ شول چې هیڅ هغه ښاري فرهنګ او هغه ښاري کلتور پکې په پام کې ونیول شوی. نو که چیرته موږ د ماسټر پلان سره ښه ښار ولرو یا د نقشې له مخې حکومت دې ته زړه ښه کړي چې دلته ښار جوړ کړو، نو موږ په ښار کې باید دغه ټول سیستمونه موږ باید ولرو. نظامي ودانۍ چې جوړیږي باید په کومو ځایونو کې جوړ شي او چیرته جوړ شي. دویم دا دی چې خپل د ښار مارکیټونه دي، هټۍ دي، چې اوس بدبختي دا ده چې د ښار په منځ کې موږ کورونه لرو، د اوسېدو د استوګنې کورونه لرو چې هغه په نقشې کې په پام کې نه دي نیول شوي، چې هغې لا نورې ستونزې جوړې کړي دي، خپله دغه کور مالکانو ته څښتنانو ته هم ستونزې جوړې کړي دي او نورو خلکو ته هم ستونزې جوړې کړي دي. نو که چیرته دولت واقعیت کې وغواړي او ماسټر پلان پلی شي، نو دا اوس چې کومې ودانۍ په ښار کې کوچنۍ ودانۍ جوړیږي یا لویې ودانۍ جوړیږي لږ تر لږه د دې مخه خونیولی شي. نو ستونزه ټوله همدا ده چې د لومړي سر نه دلته ماسټر پلان نه دی عملي شوی. نو اوس خو طبعا ښار ډېر کوچنی دی، د خلکو ګڼه ګوڼه هم پکې زیاتره، پلی لارې پکې شتون نه لري، ځانګړي مارکیټونه شتون نه لري، نو دولتي او نظامي ټولې ودانۍ په یو ځای دي. روغتون حتی تاسو وګورئ روغتون چې ډېر یو مهم ځای دلته چې کله ناروغان راوړل کېږي دلته روغتون ته عاجل پیښې عاجل واقعیت یاته نشته. نو طبعا په دغسې وخار کې چې بیا په دغسې جغرافیوي موقعیت کې امنیتي حالاتو کې چې کومه مرمۍ راځي چې راځي، نو طبعا دلته به تلفات هم زیات وي. هیله مو دا ده چې دولت له دې نه وروسته دغه مسایلو ته په جدي ډول پام وکړي. د ښار جوړونې وزارت شتون لري، څنګه دلته شته، ښاروالي شته، خپل حکومتي ادارې فعال دي، لږ تر لږه د دوی لاس په کار شي.
مننه محمد ناصر ملنګ. خیبر ډګر وویل چې دلته د ښار سازۍ یا ښار جوړونې د وزارت یو نمائندگی شته دی، یا ریاست دی، مدیریت دی، امیریت دی، او همدارنګ ښاروالۍ ته موجوده ده. آیا دغه مسؤولین کله یو داسې ځای ته تللي دي چې څوک بې نقشې کور جوړوي، بلډینګ جوړوي، مارکیټ جوړوي، او دوی ورته وویل چې ستا دغه بلډینګ دغه کور د نقشې سره برابر نه دی، بې نقشې دی، دا مه جوړوه، داسې کله داسې شوي دي؟
مننه انوري صاحب، په دې کې شک نشته دی چې دغه زموږ فعلي نظام هم دغه څوارلس پنځلس کاله کېږي چې رامنځته شوی دی، او ډېری ادارې چې رامنځته شوي دي فکر کوم چې وروسته رامنځته شوي دي، او نوی نوی په خپلو چارو پیل کړی دی. هغه څه چې لازمه ده چې یا د ښار سازۍ ریاست په اصطلاح یا په دغه برخه کې نور اړوند ادارې څه ډول چې لاسرسی وکړي، دغه شی نه ده شوی. ځکه اوس په کونړ کې موږ د ښار سازۍ آمریت لرو، خو متاسفانه هغه پخپله په یو کرایي ودانۍ کې د یو بلډینګ په دویم چت کې اوسېږي، د هغې دپاره پخپله په اسدآباد کې ودانۍ نشته. همداسې د پرسونل ستونزې په خپل ځای دي. یعنی که ځینې مسایل که موږ اداراتو ته اړو پخپله په نظام کې ستونزې ډېرې دي. خو شخصا دلته خیبر ډګر د ماسټر پلان له مخې د اسدآباد د ښار د جوړوالي خبره وکړله چې یعنې د وفا صاحب په وخت هغه وخت کې دی والي دا تمه چې دغه ښار به په اصطلاح زوړ شکل ویجاړ شو او نوي شکل باندې جوړېدی، یعنې دا به د ماسټر پلان له مخې جوړ شي. هغه وخت هم فکر کوم چې که څومره هڅه د ماسټر پلان د عملي کولو لپاره شو وه، همدې ولسونو ونه منله. زه په خپله د دې خبرې شاهد یم. یو وخت اسدالله وفا دغه د اسدآباد د اوسېدونکو نه وغوښتل چې د اسدآباد ښار دغه لویدیځې برخې د یارګل تر سیمې پورې به دغه کرنیزې ځمکې چې پرتې دي په دې کې به لکه ښارګوټي جوړ کړو چې د
ماستر پلان مخې وین هم سره کو نوی هم د موټر لپاره د ودریدو ځای نوی هم په استلا بلډینګونه یعنی هغه وخت چې ما د اسدآباد د خلکو سرګندونه ورته د دوی غوښتنه دا و چې ګریمن ایله یو یو پټه یا یو یو من توخم لرو چې واځي به موږ د خپل مالونه سره لپاره شوتل کول شو موږ هیڅ کلم دانه کوو چې په صلاح داد مارکیټونو یا د غراز د سړکونو لپاره په وخت ورکو این در دې اسدآباد د خلکو غوښتنه چې په خپل دې خبره شایلی
همدغه خلکو چې پرون د اسدالله وفا په وخت کې د سړک دپاره ځمکه نه ورکوله د کور یا د تعمیر دپاره ځمکه نه ورکوله نن هماغه
همدې خبرې ته زه راګرځم نور صاحب یعنې اوس زه چې ګورم دغه تقریبا چې شاوخوا اته لس کاله کېږي چې وفا صاحب به د کونړ نه تلی یعنی لس کال وروسته هماغه خلک یعنی دوی د سوداګرۍ په اهمیت پوه شو دوی د مارکیټ یا د دوکان د جوړولو په اهمیت پوه شو ګورئ دوی اوس په خپل سر باندې په اصطلاح د عمومي سړکونو په سپیمو باندې دوی دوکانونه په اصطلاح یا مارکیټونه یا نور سوداګریز شیان جوړ کړل یعنی دا پخپله د خلکو یوه ستونزه وه یعنی که هغه وخت ورته دولت ویلي د یو وخت والي ورته ویلي چې تاسو به دغه ځای باندې موږ به ماسټر پلان تطبیق کړو خلکو ونه منله هماغه خلک ورته چې وګورئ چې که ودانۍ جوړې کړي که په اصطلاح هماغه کرنیزې ځمکې دي چې په هغې کې کورونه جوړ کړل په هماغه کې مارکیټونه هم جوړ کړل په هغې کې د سوداګرۍ دپاره نور څه هم جوړ کړل خو بدبختانه چې د ماسټر پلان مطابق نه دي یعنې په خپل سر اصلا ستونزې دا دي چې په خپله ولس په دې برخه کې ډېر مکلف دی زه هغې دپاره یوه بېلګه لرم په اسدآباد کې د کونړ ولایت په کچه که موږ وګورو نسبتا دې ته چې دولت چې څومره ځمکې په اختیار کې د هغې په پرتله خلک ډېرې په واک کې لري یعنې پکار ده چې خلک په خپلو ځمکو کې باید داسې یو څه وکړي چې د ماسټر پلان د مخې لاړ شي نه دا چې په خپل سر هر څه وکړي.
ډېره مننه تاسو به هم د دې ښار اوسېدونکي یاستئ تاسو او تاسو کله داسې یو څوک دولتي مامور لیدلی دی دغې دوو ادارو د ښاروالۍ یا د خارسازی د برخی چې او چاته ورغلې او چې ورورته دا کور م جوړوه د نقشې او ماستر پلان سره برابر نه دی د څوک تل دی
خپل د شاروالۍ نه دا کارونه شوی دي خلکو ته توصیه شوی ده که تاسو کورونه جوړوئ نو د شاروالۍ سره باید تاسو تفاهم باندې خپلې نقشې دغه کې تطبیق کړئ همدارنګه شاروالۍ په دې برخه کې خپل هغه مسؤلیت تخکړی دی خلکو ته خبر ورکړی دا چې لکه څنګه چې ملنګزي صاحب ویل دا هم داسې د دې خلکو دي دغه ته د مغز جوړول ته لږ کار پکار دی چې آینده کې دغه کورونه تاسو کوم جوړوئ دا بېرته هم ستاسو د ژوند دپاره یو مشکل دی نو د دې ته لږ وخت شته دی چې دغه خلکو دغه ذهنونه په دې دغه شي دوی په دې پوه شي چې دغه مشکلات بېرته موږ ته آینده کې رادغ کېږي خو ولې ښاروالۍ او یا د ښار جوړونې ادارې تر اوسه داسې نه دي کړي چې په کونړ کې د داسې یو پروګرام د شهرک دپاره برابر کړي تر څو دغه شته ستونزې هوارې شي ځینې منطقې په کونړ کې شته دي هغې کې شهرکونه جوړېږي خو هغه مشکلات چې د شهرکونو جوړېدو دپاره هغه غټه ستونزه چې ده د امنیت د خاطره خلک زړه نه خکه چې هلته شهرک جوړ کړي او هلته اوسېږي په د اسدآباد کې چې کومه ګڼه ګوڼه جوړه شوې ده د دې دوه علت دي یو یې د کاروبار علت دی او دویم علت یې دا دی چې په لرو پرتو سیمو کې په نسبي ډول امنیت دغه دی کمزوری دی همدغه وجه ده چې خلک راکړه شوي دي ښار ته راغلي دي که چېرته دغسې شهرکونه جوړ شي امنیتي ساحو کې زه فکر کوم چې دغه مشکلات د ګڼه ګوڼې به ورکې شي او د دې تر څنګ هغه مشکلات لکه ټرافیکي پېښې شولې دغسې لکه مخکې ډګر صاحب یادونه وکړه چې کم وخت کې عاجل واقعیت وي هغوی تګ اسپتال ته ضروري وي په دغه وخت کې مشکلات پیدا کېږي حتی دغه زمونږ د اسدآباد د سړک چې دی دا نه د ښار سړک دی او نه داسې پوره ساحه لري چې باید دغه د یو ښار په سړک باندې بدل شي دغه مشکلات شته دی په کونړ کې.
د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو دا پروګرام تاسو له ازادۍ راډیو اورئ.
خیبر ډګر صادق سیار ویلې چې په دې برخه کې چې د ښاري پلان یا ښاري ماستر پلان سره سم کورونه جوړ شي بنګلې جوړې شي بلډینګونه جوړ شي عامه پوهونه کمه شوي ستا په نظر حکومت په دې برخه کې خپل څومره مسؤلیت ادا کړی دی او ځوانانو خلکو څومره مسؤلیت ادا کړی دی؟
یو خو داسې د انوري صاحب چې زه د ملنګزي صاحب سره په دې جوړ نه یم چې اسدالله وفا دلته په هغه وخت کې چې د ښار د زور خار د ورانولو پریکړه وکړه او په نوي دوکانونو یا نو هټیو باندې کار شروع کړو نو خلکو ته دا ویلیو زه چې څومره فکر کوم د حکومت او د دولت مکلفیت هم دا دی چې هغه خپل خلک پوی کی په دې باندې تاسو ګوري 15 کلونه تیر شول اوس په خار کې چې کوم یوازې یوازې د غزور خار هغه زړی ودانې ورانې شولې بیرته په مغه ځایونه کې چې پنځه دکانونه یو د بل د پاسه ودرول شول یعنی تاسو فکر وکړئ که په هغه وخت
کې غرفې لري شو
یعنی په هغه وخت کې ک چیرته د وخت والی او ولایتي ادارې د خلکو په ځمکو باندې پټو باندې کورونو باندې الته چې د دې خار د جغرافیا نه یو څه اندازه لري وي په هغې باندې واک نه لرنو لږ تر لږه په خار په جوړولو کې خو د دوی واک او صلاحیت خو وو نو دوی به په دغه وخت کې فکر کړی وی د دوی سره انجینران وو طبعاً په هغه وخت کې هم ښاروالي وه ښاروالي وه هغوی به د خپل ماسټر پلان طبعاً د ښاروالۍ د لورې هغه پلی کېږي په هر حال باندې اوس هم موږ په دغسې یو حالت کې یو چې تاسو وګورئ که چېرته خلکو ته داسې یو پوهه ورکړل شي پوهاوی ورکړل شي په دې باندې کار وشي چې د ماسټر پلان تطبیق کې چې دا زمونږ ګټه ده د ولسونو ګټه ده د خاریانو ګټه ده د خلکو ګټه ده د بیلګې په توګه زه په خار کې اوسېږم که چېرته زه منظم خار ولرم پاک خار ولرم زما بچی زما د کورنۍ غړي دوی به ټول په یو خوندي چاپېریال کې به دوی وي زده کړو له به هم په خوندي چاپېریال کې ځي روغتون ته به هم په خوندي چاپېریال کې ځي که چېرته کومې دولتي ادارې کې کار ولري هلته به هم په خوندي چاپېریال کې ځي پلې لارې به شتون ولري د موټرو ګڼو ګڼونه هلته به د ترافیکي پیښو مخنیوی به هم شوی وي د خلکو د موټر د وهلو د دغه ټولو مسایلو مخه به نیول شوي یعنی نو زموږ لپاره ماسټر پلان ډېر مهم دی تاسو اوس وګورئ همدغه د ښار په شاوخوا کې چې موږ په نږدې ساحه پټي دي یا کومې ځمکې دي په دې کې چې خلکو اوس کورونه جوړ کړي دي ډېر زیات لګښت یې ورباندې کړی دی حتی په میلیونونو افغانۍ په دغه کورونو باندې مصرف کړي دي خو یو کور ته په داسې یو نقشې سره نه دی جوړ شوی په پټو کې یا په ځمکو کې هماغه پټي چې دوی به مخکې حاصلات ورڅخه راټولول چې یو منظم سړک ته ورغلی وي او لږ تر لږه د سړک ورغلی وي د خلکو ستونزه ری هواره کړي اوس بیخي خواته خواته کورونه جوړ شوي دي یوازې د پلو لارو لپاره ډېرې تنګې تنګې لارې نو دغه څه په پام کې نه دي نیول شوي اوس عام خلکو ټول سمره کچیرته په عامو خلکو کې د پوهې کچه لوړه وي نو اوس به موږ دغه رقم ستونزې نه لرلې یعنی عام خلک کېدای شي پوه نه شي یا پوهه ونه لري اوس دلته د حکومت او د دولت مسؤلیت دی مکلفیت دی چې هغه باید خپل عام خلک پوه کړي که په هر انداز کې کېږي که د قومي مشر له اندازه کېږي که د دیني عالم له اندازه کېږي که د مدني ټولنو نه کېږي که د هر ادرس نه کېږي که د میډیا له لارې کېږي د رسنیو له لارې کېږي دوی مکلف دي چې ولس ته دغه پوهه ورکړي او ورته ووایي چې دغه ښار په ماسټر پلان کې جوړول دا یوازې د حکومت لپاره نه بلکې د عامو خلکو لپاره هم ګټه ده یعنی تاسو مخکې یوه پوښتنه دا مطرح کړله چې تر اوسه پورې ښاروالۍ یا د ښار جوړونې ریاست زه چې څومره فکر کوم دلته یو وخت کې موږ واړه واړه تفریحي ځایونه هم لرل اوس په هغه ځایونو کې خپله ودانۍ جوړیږي خپل سرې ودانۍ جوړیږي مارکیټونه جوړیږي تر اوسه پورې زموږ حکومت د هغې مخه نشي نیولی یعنی حکومت به اله قاطع کله چې قاطع او پرېکنده دریځ خپل کړي او خلک ځان ته راټول او خلک په دې باندې پوهی کې نو زه فکر کوم چې ولسونه مر سره ملګری دي او دغه ستونزې به حل شي
من خلک وایي چې عوام د حکومتونو کارونه ګوري هغه چې څه کوي دوی دغه پیروي کوي تقریبا یعنی ستا مطلب دا دی چې تر اوسه پورې حکومت داسې کار نه دی کړی په نقشې ودانۍ نه دي جوړې کړي سړکونه نه دي جوړ کړي نو ځکه عوام په خپل سر لګېږي
سل په سلو کې یعنی تاسو دا وګورئ چې زه درته همدا نن تاسو ته انوري صاحب زه په دې ښار کې هغه ودانۍ چې اوس جوړې شوې دي یا د ښار نه په یو څه په همدغه د سړک په دواړو غاړو کې دا اوس چې کوم مارکیټونه جوړ شوي دي یا دا ودانۍ چې اوس رقول کېږي او جوړېږي تاسو وګورئ دا د کومې نقشې سره دا برابرې دي موږ همدا اوس سمه ده کونړ ولایت یو درېمه درجه ولایت دی صحیح ده د درجې په لحاظ به وروسته پاتې ولایت وي ولې هغه کومه ځمکه چې موږ لرو همدغه کوچنی ولایت دی لږ تر لږه د ولایت د یو ښارګوټی خو دې پکې جوړ شي دا اوس د یو ولسوالۍ د کچې بازار هم نه دی یعنی بیخي یو ډېر نری سړک په د چډیر پرخواله ولري 8 متره یا 8 متره په دغه مره پرخواله کې دوه غاړو ته دکانونه دي هغه دکانونو مخ ته چې کم په لارې د خلکو لپاره پر خوده شي وي دکاندارانو ورته خپل سوداګان راويستل دي هغه لارې خود عام خلکو په مخ بند شول نو خلکو مجبور دي چې په سړک باندې لاړ شي نو په سړک باندې چې کله زین تاسو وګورئ لکه کزي وخبره وکم مدد سی او معنا لري لکه یاد تبلیغیان وي وغټه اجتماع چې تر ټوله شي وي او یاد حج مراسم یې نو په ګنړ په بازار کې و چې خلکو ګڼو ګڼه دومره زیاته شوې ده. په دې ښار کې د خپې د خوستلو ځای نشته دی، په دې کې موټرې دي د خلکو سره، موټرې هم یو ګڼه ګڼه جوړه ده، یو شور ماشور جوړ دی، د خلکو اعصاب خرابوي. هېڅ د خلکو دا زړه مینه په دې باندې نه ماتېږي چې دا یو ښار
دی. ملګری، اخیری پوښتنه دا چې دولت ته څه په کار دي او همدارنګه خلکو ته چې دغسې په نقشو باندې کورونه جوړ کړي او بلډنګونه جوړ کړي څه کول پکار دی؟ اخیری پیغام.
مننه انوري صاحب، لکه څنګه چې ډګر صاحب په دې کې شک نشته چې په دغه برخه کې به زموږ د خلکو د پوهاوي کچه یو څه کمه وي، خو د حکومت کړنو ته وګورو نو د لومړي وخت نه حکومت هم ډېرو مسایلو ته پاملرنه نه ده کړې، ځکه اوس موږ تاسو ګورو د کابل په ښار اورېدل قرار د اورېدو له مخې چې یو میلیون یا دوه میلیون نفوس لپاره دغه ټوله نقشه جوړه شوې وه، اوس په کې میلیونونه انسانان ژوند کوي. یعنې هغه ښار چې په اصطلاح زموږ د هېواد پایتخت یا پلازمینه ده، د خلکو د اوسېدنې لپاره مناسب نه دی او د خلکو ډېروالی پکې ګڼې ستونزې رامنځته کړي دي. حکومت یو مسؤلیت چېرې دی؟ هغه دا دی چې که د ولس د پوهې کچه کمه ده، نو حکومت خو اقلاً پوهې او دانسته خلک لري، بېلابېلې ادارې لري، د دغه شانو د خپل سرو مسایلو کې هغه د ماستر پلان مخالفت کوي، که هغه نورې نقلونه کړي وي، باید په جدي توګه مخه ونیسي که ولس پرې خوشحالېږي او که خفه کېږي، خو عملاً د راتلونکي لپاره
پاتې عمل نه وکړي.
یعنې تاسو انوري صاحب دلته مداخله کوم، تاسو څه ګورئ؟ ماستر پلان یوازې ته پوهېږي چې زموږ نه پوښتنه کوي، او موږ لږ تر لږه د خلکو سره ناست پاست یو، د یو څو خلکو نه به هم اورېدلي چې ماستر پلان یعنې څه. ماستر پلان همدا چې یو ته چې یو بنیادي او اساسي پلان ولري، که د ودانیو د جوړول لپاره، که د ښار د جوړول لپاره. عام سړي ته دا مخته کېږي پې پوهېږي نه چې ماستر پلان څه ته وایي.
حکومت باید
حکومت مکلفیت و چې خلک یې په دې پوه کړی وای چې ماستر پلان یعنې څه. زه د خپل
ځان
زه د خپل ځان لپاره دا نه جوړوم، زه راسره لپاره جوړوم. نو خلک خو څه لیونیان نه وو چې دا یې نور سر نه وای منلی. د خلکو خپله ګټ هر څه کې چې د خلکو ګټه د ولس ګټه، نو هغه شی ډېر وو. نو که چېرته ولس ته دا پوهه په سم ډول ورکړل شوی چې ګرانه مشره دا شی ستا لپاره دی، زما لپاره نه دی، نو خلکو ورسره منله.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.